السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی پیل سوې چې د ماشم تر او بجې په منځني صفه دولس شپږنوي او سره شریه پنځه صفه صفه او وازی اوریدلای سي په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري اوسنۍ خبری مجله مدیر شتخ شده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ز سالي وړاندې کوم دا ورې چې په کوټه کې د وژل سویو هزار توکم خپلوان وایي چې په پام کې لري نوي اعتراضونه وکړي نور مسایل هم څېړو د ژوند رنګونه هم درته لرو او نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو خو تر هر څه مخکې خبرونه افغان حکومت د هیواد ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیله بهر د ټولو هغو ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ایتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړ سوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې د شنبې ورځ د خونړۍ چودنې د وجلسو کسانو شمیر 15 اتیا ته ورسید د افغانستان حکومت د هیواد ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیله بهر د ټولو هغو ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ایتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې سوي دي د پریکړه پرون د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه په غونډه کې یوه هیات دنده وسپارل شوه څو سمدستي له نړیوالو ځواکونو وغواړي چې دا قطعې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغمې کړي د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د ولایاتو د مخابراتو د رئیسانو په کلنۍ غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه له دې وینا سره په څنګ کې یادونه وکړه چې اوس مهال د هیواد په سلو کې نوي وګړي له مخابراتي خدماتو ګټه اخلي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه شهر کې د شنبې ورځې د خونړۍ چودنې د وژلسو کسانو شمیر 15 اتیا ته ورسید پولیس وایي چې دې حمله همدارز 200 کسان ټپیان کړي دي د وژلسو او ټپیانو ډیره برخه هزاره شیعه ګاندي لشکره جنگوي سنی افراطي ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې دي تفصیل په څو شیبو کې درخت د پلازمینه بغداد په شیمیشتو سیمه کې د بمی حمله لړۍ پرون لشتل لږه اتویشت کسان ووجل او لسلو زیاتی ټپیان کړل د بمی چودنې په صدر حبیبیه او قاهره شهرونو او لشتل لږه د بغداد په دولس ولسوالیو کې وسوي د لیبیا خلکو پرون د خپل پاسون چې په نتیجه کې د مامور القذافي واکمنین اسکور اسوه دویمه کلیزه ولمنځله د ملي اسمبلی مشر محمد مقاریف چې په حقیقت کې د لیبیا د دولت مشر دی د پاسون د قربانیانو روح ته د درنوي مراتب پر ځای کړل مقاریف په ختیځ بنغازی شهر کې چې پاسون په کې پیل سو سلګونو کسانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې لیبیا به بیا هیڅکله د تروریزم په ځاله بدل نه سي په داسال کې چې د کاسو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستلو پنځمه کلیزه لمانځي د دې هیواد ولسمشر پرون ویل په اروپای ټولنه او ناتو کې غړیتوب د دوی روشانه هدف دی د کاسو ولسمشر اتیفیت یحیاګا د ترګندونی په هغه پوزي پریټ کې وکړ چې لسربیا څخه د کاسو د خپلواکۍ د اخیستلو د پنځمه کلیزه په مناسبت په پرستینا کې جوړ شوی و
ریپوبلیکا ای کاسووس
د کوسوو جمهوریت نن په سیمه ایزو اړیکو کې یو مهم شریک دی او په اروپای ټولنه او ناتو کې غړیتوب یې روښانه هدف دی موږ د کوسوو خلک د خپل تاریخ یو نوی پړاو پیل کړی د سولې تفاهم همکاري او متقابل احترام پړاو په همدې مراسمو کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی ویلي چې د کوسوو په وړاندې اوږده لار پرته ده د قبرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړۍ دورې نتایج ښیي چې د شی اړخي ګوند کاندید نیکوس اناستازیادیس په سلو کې څه باندې 15 رایې ګټلې او په دې توګه په پام کې ده چې د انتخاباتو دویمه دوره د روانې فبروري میاشتې پر 24 نیټه ترسره سي او اناستازیادیس به د کین اړخي ګوند له کاندید ستاوروس مالاس سره چې په سلو کې نږدې 20 رایې ګټلې د سیالۍ ډګر سره ووزي بلخوا په ارمنستان کې خلک نن د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د جمهوري ریاست په پنځمو انتخاباتو کې ګډون کوي که څه هم لري کېدونکي ولسمشر سرج سرکاسیان له شپږو سیالانو سره مخامخ دی خو شایي دویمه دوره کې بریالی سي سرویګان ښیي چې دای به 80% رایې وګټي په یروان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارد ګیراګوسیان وایي
دا د ارمنستان په تاریخ کې نسبی رقابتي انتخابات دي. داسې ښکاري چې ولسمشر سرکاسیان به دویمه دوره وګټي. تر روان کال انتخابات په دا اصل کې کېږي چې ارمنستان په اقتصادي لحاظ له وروستي نړیوال مالي بحران څخه د راوتلو لپاره مبارزه کوي. او اوس هم د هوا حالات.
سلام صفی الله ستنګزیم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه ته خرغلست. نن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 11 وی چټي منفي سلور د اسماني هم برخ خدل شوه. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 11 وی چټي 15 د اسماني نیمه ورځ ده. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 14 وی چټي 1 اسماني نیمه ورځ ده. په مزار شریف ښار کې به د تودوخې لوړه درجه 15 وی چټي 3 د اسماني برخ خدل شوه. او راز ورستي خارې نه جلال آباد ته په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 6 وی چټي 1 د اسماني نیمه ورځ ده.
صفی الله ستنګزی د هوا له حالاتو خبر کړو. نن د شنبه د سلواغي عدلوي د شمه د فبروري 13 چې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورګرځو. د کوټې شهر شیګان وای د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. د شیګانو ضد ډلې څوک دي؟
په پاکستان کې دغه ډول د شیعاګانو ضد تنظیمونه یا جهادي ډلې یا مصالح ګروپونه ویل کېږي چې په نړیواله سطحه چې د ایران او سعودي عربستان کوم عقبت ته د دې ریښې هغوی ته رسېږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې د مخابراتي شبکو 300 ټاورونه یا پایې ویجاړ شوي. د مخابراتي ستونزو په اړه معلومات ترکو.
فضل کوي څوک دغه سره خبرې کوي نو مجبور یا خو سټلایټ واخلي او یا داسې وکړي چې کونړ ولایت ته راشي. مشکلات د لارې فضل هغه تهدیدات د مخالفینو دم ډېر غټ چالش ده.
په بل راپور کې وری چې په میدان وردګ کې د یوې ټلیفوني شبکې یو انتن یا پایې ویجاړ شوی ده. د ژوند پرنګونی کې د یو چا د اراده په اړه وری
کار نشته بارشته مہاراجہ جمع ہے سوک مزدور ہم نہیں سی راجہ دا یخنے مخنے ریڑے ولا گو اللہ مالک دے خرچہ مرچہ بد کو روزی
دا خبری مجلہ تر اونی موجودہ. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د کاسو د خپلواکۍ د 15 کلیزې په اړه هم معلومات درکو او نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو. خو پیل د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د شیعاګانو په اړه په راپور کوو. د بلوچستان ایالت په د مرکز کوټه شهر شیعاګان چې د شنبه ورځې 14 یې 15 اتیا عزیزان ووژل او 200 نور یې ورته ټپیان کړل وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. شیع مشران په داسې حال کې د اعتراضونو د دوام خبره کوي چې د سنی افراطي ډلو لخوا په ځان وژن کو بریدونو کې د دې شهر د شیعاګانو قتل عام روان دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د کوټې شیا مشرانو چې ورمو ورځنې 14 او په دې 14 کې د لسګونو انسانانو مړینې سخت په غوسه کړې دي. پرون په ټول پاکستان کې سخت اعتراضونه وکړل. په کوټه کې نږدې 4000 میرمنې ماخام محل د ښار په واټونو کې ناستې وې. سړکونه او واټونه یې بند کړل او ویلې چې د خپل عزیزانو مړی به تر هغه خخ نه کړي چې حکومت د دې برید عملان د عدالت منګولو ته ونه سپاري. په ختیځ ښار لاهور کې څه باندې 1.5 شیا معترضان واټونو ته راووتل او د حکومت د اقداماتو غوښتنه یې وکړه. په مظفر آباد او ملتان ښارونو کې هم کوچني اعتراضونه وشول. د کوټې شیا مشرانو وویل چې د خپلو نویو اعتراضونو د پلانونو د څرنګوالي په اړه غور کوي. دوی د خپلو شپېتو تنو وژل شویو عزیزانو تابوتونه د ښار د جوماتونو مخې ته ایښي وو او مشرانو یې پر دې بحث کاوه چې د خپل اعتراض اواز په څه ډول اوچت کړي. ځینو ویل چې د اعتراض لپاره به د یوې میاشتې مخکینۍ پیښې په څیر خپل مړی نه ښخوي. په 13 جنوري میاشت کې د بلیارد په یو کلب کې د شپږتیا کسانو له وژل کېدو وروسته شیعاګانو په داسې حال کې چې د عزیزانو تابوتونه یې ورسره وو د 4 ورځني اعتراض لپاره د ښار په منځ کې کمپونه ووهل. خو په پای کې د پاکستان صدر اعظم په ایالتي حکومت کې بدلونونه راوستل او د چارو ټول واګي د بلوچستان والي ته وسپارل. شیا مشران وای له حکومت د خپل ځان امنیت غوړي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشرانو حکومت ته 48 ساعته مهلت ورکړ چې د لشکر جنگوي وسلواله ډله وځپي. د بلوچستان د هزاره محصلینو د فدراسیون مشر نصرت الله یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افراطی ډلو له کوټې څخه یو ځنګل جوړ کړی.
بلکہ شہر شہر نہیں ہے، میں کسی شہر مہر میں نہیں بستا ہوں۔ ہزارہ قوم
کوٹا خار نہ دے موگ پہ یو خار کے استوگن نہ یو، ہزارہ گان پہغ جنگل کی اسی گی چنوم یہ دے کوٹے جنگل دے دلتا ہگ خلق واک مندی چے زور لری، ہزارہ گان دے ترورستان و پلاسونو کی یرغمل دی، دے دولتی او امنیتی ادارو غڑی زمونگ دے مالی پا پیسو شاندار جون تیروی۔ د شنبې ورځې 14 په کوټه کې لسنی اکثریت سره په گاوند کې د شیعه اقلیت د ژوند سخت شرایط په ډاګه کوي، په دې سیمه کې ځینې افراطي سنی ډلې شته چې وایي شیعهګان مسلمانان نه دي۔ د کوټې د شنبې ورځې 14 مسؤلیت لشکر جنگوي افراطي ډلې منلای، د هماغه ډلې چې د کابل په مرادخانی سیمه کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څباندې یو کال مخکې انتحاري حمله مسؤلیت چې 55 کسان یې ووژل هم منلای وو۔
په راپور کې مو اوریدل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې شیعه مذهبي معترضان وایي چې د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي۔ په کوټه کې د تیرې شنبې په ورځ وي 14-15 اتیا شیعهګان ووژل او 200 نورې ټپیان کړل۔ د پاکستان له شیعهګانو سره د سنی افراطي ډلو د دښمنۍ علت څه دی او د دې دغه ډول بریدونو اغیزه به د پاکستان او سیمې د راتلونکي لپاره کومې وي؟ په دې اړه احمد تکل د پاکستان او افغانستان لپاره د نیوز ویک مجلې د بیرو له مشر سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده۔
یوسفزی صاحب، په دا کوټه کې چې وژل کیږي دا د چا دښمنان دي؟
اصل کې پاکستان کې د شیعه او سنی مسله د ډېر پخوانه روانه ده، د کله نه چې په افغانستان کې کمونیستي انقلاب راغلی د هغې نه وروسته دا سلسله په پاکستان کې شروع شوله، او د دې داخلي ریښې هم دي او خارجي ریښې هم لري۔ په پاکستان کې دغه ډول د شیعهګانو ضد تنظیمونه یا جهادي ډلې یا مصالح ګروپونه ویل کېږي چې په نړیواله سطح چې د ایران او سعودي عربستان کوم عقابت ته د دې ریښې هغوی ته رسیږي۔
بله، خو یو بل خبرم پکې ویل کېږي یوسفزی صاحب چې دغه ډلې په خاص ډول دوی چې د شیعهګانو په ضد فعالیت کوي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره هم په ځینو حالاتو کې نږدې اړیکې لري۔
د شک نشته چې پاکستان استخباراتي ادارې کله کله د جهادي تنظیمونو یا داس مصالح ګروپونو د یو هدف لپاره او روزي خورسته د دوی له کنټرول او د دوی له واک نه ووځي او هغه داس کارونه شروع کړي چې واقعا د پاکستان د حکومت لپاره مشکلات جوړي۔ زما په خیال د پاکستان حکومت یا استخباراتي ادارو ته دغه ډول فکرونه په نړیواله سطح خورا زیات بدنامیږي۔ تاسو ګورئ چې د پاکستان ولسمشر زرداری په شمول د دې نه وړاندې بېنظیر بوټو هغه هم د اهل تشیع له مذهب سره تعلق لري، خو دوی د دې ټول توان او قدرت چې دوی په دې هیواد کې لري دوی نشي کولای چې دغه لشکري جنگوي ګوند چې زیاتره اهداف یې شیعهګان وجل دي د هغوی مخه ونیسي۔
یوسفزی صاحب، دغه څوک چې د حمله تنظیمي دغه ډلې د لشکر جنگوي او همدې لشکر جنگوي څو وخت مخکې په افغانستان کې هم د یوې حمله مسؤلیت ومانه، دا څوک دی؟ د لچا جوړی دی؟ د دوی مشران څوک دی او څه غواړي دوی؟
د دوی پایل په 1980 کال کې د دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړلو، مذهبي ګوند په نوم د سپایي صحابه باندې، چې د دوی مشر حق نواز جنگوي وو، خو هغه بیا ووجل شو. د هغې نه وروسته په درجنو د دغه ګوند مشران د شیعهګانو د طرف نه ووجل شول، او بل طرف ته ویل کېږي چې دا وخت چې کوم په بلوچستان کې د لشکري جنگوي هغه عمده مشران دي، د هغوی کې یو نوم عثمان سیف الله کور ده، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو په وخت کې طالبانو په ملاتړ باندې جګړه کړې ده. د دې نه علاوه یو بل کس داود بادینی چې هغه د القاعده د ډېر مشهور مشر شیخ خالد وراره او د بل مشر رمزي یوسف او خیدا، همدارنګه یو بل کس شفیق رند، هغه هم یو پیژندل چهره ده. شفیق رند او داود بادینی دا دواړه د حکومت لخوا په 2006 کال کې په کراچۍ او کوټه کې ونیول شو، خو بیا وروسته په یو ډېر عجیب حالت کې چې په یو باندې د مرګ سزا هم وختله، دوی د زندان نه وتښتېدل. له دې امله یو شمېر خلک دا فکر کوي چې ممکن د دوی په خلاصولو کې د ځینې کړیو لاس وي، یا په پاکستان په حکومت باندې د کومو بهرنیو کړیو اثر نفوذ وي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د نیوز ویک مجلې د بیرو مشر سمی یوسف زای وچې په کوټه کې د شیعهګانو په وړاندې د ورستي بمی بریدا او په عمومي ډول د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د پروتو امنیتي ستونزو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور منگ در کوو قضاوت پخپل وکړی.
په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې سوې ده. هم د مهمو خبرونو سرخطونه: د افغانستان حکومت د هیواد ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیله بهر د ټولو هغو ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ایتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړ سوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټي ښار کې د شنبې ورځ د خونړۍ چاودنې د وژل سوو کسانو شمیر 15 ته ورسید. د عراق د پلازمېنې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمي حملو لړۍ پرون لږ تر لږه 28 کسان ووژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاڅون چې په نتیجه کې د معمر القذافي واکمنۍ نسکور اسوه دویمه کلیزه ولمنځله. په داسې حال کې چې د کاسو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستلو 15 کلیزه لمانځي، د دې هېواد ولسمشر پرون ویل په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. او په افغانستان کې خلک نن د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د جمهوري ریاست په 15مو انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. اوس به اجمل اندر ته وایي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد څرګندونې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ وویل ناټو ځواکونه چمتو دي چې د ولسمشر حامد کرزي د هغه غوښتنې سره سم عمل وکړي چې له افغان ځواکونو یې غوښتي د استوګنې په سیمو کې دی له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ځواک مرستنه غواړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړو کې تر ډیره د امریکا او ناټو پر جنگي الوتکو او هوایي ځواک ولاړ دي. د امریکایي جنرال د ولسمشر کرزي د دې حکومت اغیز کم وخوده وی ویل موږ به د ولسمشر کرزي له غوښتنې سره سم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. د شنبې په ورځ ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په ملي پوځي اکاډمۍ کې د وینا پر مهال په کونړ کې د افغان او ناټو ځواکونو پر هغو ګډو عملیاتو غوسه څرګنده کړه چې د سیمه ییزو افغان چارواکو په وینا په کې د څلور طالب قمندانانو سربیره لس تنه ملکي کسان هم وژل شوي وو. په وژل شوو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. ولسمشر کرزي په خپل وینا کې ویل یو فرمان به هم ورکړي چې افغان ځواکونه په هیڅ ډول شرایطو کې نشي کولای چې د افغانستان په کلیو او باندو کې د عملیاتو پر مهال له بهرني هوایي ځواک څخه مرسته وغواړي. لاس انجلس ټایمز د پوځي څېړونکو له خولې وایي چې کچیرې ولسمشر کرزي داسې فرمان ورکړي نو دا د افغان امنیتي ځواکونو د ډلو لپاره چې ډېرې کمې د ناټو ملاتړ پرته د عملیاتو جوګه دي ستونزې جوړولی شي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې بیا د بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي په اړه د ولسمشر کرزي په ورستي فرمانې ولیکنه خبره کړې او په سر کې وایي افغان ولسمشر یو فرمان صادر کړ او په کې د هغو امنیتي مامورینو د عدلي تعقیب امر کړی چې د بندیانو په شکنجه کولو کې ښکیل دي ویلې دي. له دې وروسته باید له بندیانو څخه ټول کېدونکي تحقیقات د ویډیوي کمرو له لارې ثبت شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا فرمان د شنبې په ورځ وروسته لاغې خپور شو چې د حکومت لخوا یو ټاکل شوی هیئت له څېړنو وروسته د افغانستان په زندانونو کې په پراخه توګه د شکنجو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو راپور تایید کړ. ورسپانه وایي په دې فرمان کې د هیواد عدلی او د ملي امنیت چارواکو نه غوښتل شوی چې په هرو درې میاشتو کې په زندانونو کې د اصلاحاتو په برخه کې د خپل کړي پرمختګ په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د مخابراتي فعالیتونو له پراختیا سره سره مخالفینو په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د دې سیستم شاوخوا 300 ټاورونه یا ستنې ویجاړ کړي دي. دا خبره د مخابراتو وزیر پرون په کابل کې د هیواد د ولایتونو د مخابراتو د رئیسانو په کلنۍ غونډه کې وکړه. دوی ویل له ستونزو سره سره اوس مهال د هیواد د نفوسو 90% د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلي او هڅې تیزې شوي چې د هیواد ګوډ ګوډ ته د دې خدماتو لمن وغځوي. خو د ځینو ولایتونو مخابراتي مسؤلین وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې لري. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
که څه هم د مخابرات وزارت چارواکي له لسو کالو راهیسې په هیواد کې د دې سکتور پرمختګ د نورو برخو په نسبت زیات ګڼي، خو راپورونه وایي اوس هم په هیواد کې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې دي. د دې لپاره چې په هیواد کې مخابراتي نظام نور هم پرمختګ وکړي، د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د هیواد د 3 ډیر شوړیتونو د مخابراتو رئیسان کابل ته غوښتي وو سو په دې برخه کې د سیمیزو ستونزو حل او د مخابراتي شبکو پراختیا ته پر ګټورو لارو چارو بحثونه وکړي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د مخابراتو د ولایتي رئیسانو غونډې ته وویل، سره له دې چې په دې هیواد کې مخابراتي سکتور د پرمختګ او پراختیا په حال کې دی، خو په ځینو سیمو کې اوس هم امنیتي ستونزې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي.
تمام تاسیسات مخابراتی همیشه تحت تهدید قرار داشته. ما تا یمی ده سال حداقل 300 چاوره از دست دادیم.
ټول مخابراتي تاسیسات تر ګواښ لاندې دي. په دې لسو کلونو کې شاوخوا 300 ټاورونه د مخالفینو لخوا ویجاړ شول. هر ټاور شاوخوا $2,000 لګښت غواړي، خو بیا هم موږ له تصمیم څخه وانه وختو او پر ځای مو نوي ټاورونه جوړ کړل. اوس د هیواد ډیرو سیمو کې 24 ساعت مخابراتي خدمات ترسره کیږي او هڅه مو دا ده چې دا خدمات لا پراخ کړو.
ښاغلی سنگین په هیواد کې د مخابراتي خدماتو پراختیا ته هم اشاره وکړه. ویل چې اوس مهال د هیواد د نفوسو 90% د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راغلی او هڅې کیږي چې د دې خدماتو لمن تر لرې پرتو سیمو هم وغځیږي. د وویل له 10 کالو راهیسې په دې سکتور کې شاوخوا $2 میلیارد پانګه اچول شوې چې د دولت د مجموعي عوایدو 10% یې جوړه کړې او شاوخوا 2,00,000 خلکو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. که څه هم په دې هیواد کې مخابراتي سکتور د پام وړ پرمختګ کړی، خو داسې سیمې هم شته چې مخابراتي خدمات نه دي وررسېدلي. د نورستان ولایت د مخابراتو رئیس محمد جان نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
مخابراتي ستونزې نسبتا د مرکز حل دی، خو د ولسوالو په ارتباط باندې مشکلات موږ ډېر زیات لرو. ممکن راته نشته، اتصالات خو بیخي نشته، روشنه هم یو لري خو هغه هم کیفیت ښه نه دی. کله بند وي او کله خلاص وي، او داسې رقم مصارف لري چې هغه د سټلایټ د مصرف نه هم ډېر دی. فقط په نورګرام ولسوالۍ، دواب ولسوالۍ او مواما ولسوالۍ درې ولسوالو کې زموږ مخابري فعلا فعال دي. په وایګل، منډول او برګمټال او کامدیش په څلورو کې موږ مخابراتي سهولت نه لرو. فضل کوي څوک دغه سره خبره کوي نو مجبور یا خو سټلایټ واخلي او یا داسې وکړي چې کونړ ولایت ته راشي. مشکلات د لارې فضناغه تهدیدات د مخالفینو دم ډېر غټ چالش ده.
په افغانستان کې اوس مهال 4 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده. دا وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په سر کې به د هیواد اتباعو ته د الکترونیکي تذکرو ویش پیل او هڅې به تیز کړي چې حکومتداري هم په راتلونکو کلونو کې الکترونیکي سیستم ته واړوي. خو خلک غواړي چې د مخابراتي شبکو د خدماتو کیفیت لوړ او بیې راټیټ شي.
ومردل چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې وسلوالو مخالفانو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. په تازه پیښه کې د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د یوې مخابراتي شبکې انتن ویجاړ کړی دی. چارواکي وایي په سیمه کې تر اوسه نورو مخابراتي شبکو خپل انتنونه نه دي بند کړي. تفصیل د سید شاه سقیم پر پټ کې.
د میدان وردګو سیمیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکې ولاړ انتن په چاودیدونکو توکو الوزولی دی. دوی وایي په دغه سیمه کې دوی نور مخابراتي شبکې هم انتنونه لري او فعالیت کوي، خو وسلوالو پکې یوازې همدغه یو انتن په نښه کړی دی. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې دغه پیښه تېره ورځ په چک ولسوالۍ کې شوې ده. دی وایي انتن وسلوالو طالبانو الوزولی او دوی تر اوسه له پیښې سره د تړاو لرلو په تور لا څوک نه دي نیولي.
دغه پایه د روشن خوا کې چې کوم بله پایه هغه د امتحان د هغه نه ده الوزول شوي، مګر د روشن پایه الوزول شوي او د وسلوالو طالبانو دوی په تور څوک نه دي نیول شوي. په چک ولسوالۍ کې د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ هم فعالیت کوي، همدارنګه د سره په څنګ کې د امتحان مخابراتي شرکت پایه هم شته. دی
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځینو ولایتونو په لیرې پرتو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې د دوی له لاسه خپل انتنونه بندوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا یادونه هم درته کوم چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د 8 بجو په خبرونه کې اوریدلې سي. 219 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د 10 بجو په خبرونه کې ووري. اوسم د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجلې ورستۍ رپورت په داسې حال کې چې د کاسو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستلو 15 کلیز لمنځي. د دې هواد ولسمشر پرون ویل په اروپای ټولنه او ناتو کې غړیتوب د دوی روشانه هدف دی. تفصیل د فرشته جلال زی رپورت کې.
د پرشتینا اوسیدونکو اسکندر احمدی یو مهال د کوسوا د ازادۍ د پوز غړی وو. د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
Ndina ti për mirë, kur njetë një më konë ma egzushëm, përke ditë se kena prit, i kumë 50 vjetë.
Zë sakt khushala jem, mështë dhe vërët zila para lirë në të zarua këra u harkal, pa dhe vërët zë lëriri khushala i dherë ehsasat i kejëm. Së më shtuoli gushtani në ditë tërsa dhe sëve, khubja hem khushala ju. Kada për të la kur që i djala skala mëhki për të halat ki unë, o zma la para u sëne i vëzjet dajs të i leka, së më shkub që i rështja sëve i bi. Dhe Kosova aksariat khalëk për khata Albania i di që për dozërat të kalkje lë Serbia cëkë pëlua kje ilan kre. Drusë dhe nërej sulu hiwa dënu dhe gënau i të shkilsa vë i gjumhuriat për asmet për gjendelejde. Serbia la hem dhe hiwa ta dhe akhpëri khabri dhe vë bërkhi për toga guri khu, dhe kala urandi dhe Serbia au Kosova tërmanz dhe Arupai të hadje për mëshri khaburu ki, dhe duaro ariki të rivahada gërmi shwe. Au dhe duaro hiwa dënu gjumhur rejsano awalwar khabri vëkri. په اروپایي اتحادیه کې د سربیا غړیتوب د پرشتینا سره د دې هېواد د اړیکو په څرنګوالي پورې مشروط ګڼل شوی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویت ساده چې تېره میاشت وویل چې بلګراد شایي په ملګرو ملتونو کې د کوسوا د غړیتوب په وړاندې له مخالفته لاس واخلي، خو د سربیا حکومت په کوسوا کې د میاشت یو لکو شل زره سربانو لپاره چې له کوسوا سره یو ځای کېدل نه غواړي د خودمختارې سیمې غوښتنه لري. د کوسوا په شمال کې اوسیدونکي تانیا یاکسچ د ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک په بې ثباتۍ کې ژوند کوي او د راتلونکي په اړه ډاډ نه لري.
Postoji srepnjašt svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi
živimo. Da, ovaj hara uraz da vjeri šta će mušta ba cara pješci. Stunza dada će muš pohpulu, a kako su ovaki živjant kao voljna goru. Za lahpulu gavandu i sara šahsi stunza ne daram. Ho, sijasi muškel sta. Da, kosu ovaj da je vašarija ta milijuna astognu drajama barha pa uratske tarivo dalar pa kam ajed švan kavi.
اوز با د ژوند رنگونو ننداری تکشینو
د ژوند رنگونه
شاد ځوان نن به دی وای
زمانون جعفر خان دی
جعفر خان څه کاروبار کوي
ولا ورور زه خدای د چرګانو یخنی مخنی خرصوم دغلته د باګي ماګي خرصوم کراچی دی بس دغه سیو بر شمه جوړ کړی دی دیک می په پاسی خولاند می ورور ګیس ورته بل کړی دی کار نشته بار نشته مرزه جمع دی سوک مزور هم نه نشي رازه د یخنی مخنی ریډي ولاګو الله مالک دی خرچه مرچه بده کوروزی دیک بسرم چرګانی خې دی
نو دنینی په وبو کې بیا څه دی چرګان پاستی او وبو کې څه دی
وبو کې خلګه دنیا چو وګا چو پیاز چو بس نور چې شم ناچو
خوندې د څه خوندې د وبوې د چرګانو
یې خود یخنه
کړې څه وبدي
بو خودي خدا وبو جوش کیږي چرګان په ګلاندې باندې خود کیږي هغه خپل غړ پرې دی خپل خوند پرې دی خپل رنگ پرې دی
څومره وبو بېدا
دا خو بې یاره بوشکا سکه یو بوشکا خو بې
یو بوشکا وبدي چرګان څو دي
چرګان په کې سلور 15 دانې دي
نو دلته خو چې زه ګورم خالی ورنونه دی او هغه
دا ورنونه چې ته ګورې دغه شپږ کیلو ورنونه دي دا سینې دی او یو په کې
دا روزانه ورته بدلایې که همدا یو چې پکې اچه تر کاله باسي
نه نه دا چې بد نه پاتې کیږي
ما مطلب لدې چرګه دا چرګ همدا یو چرګ سر او کال پکې پروتې که چرګان هم بدلایې
چرګ سر او کال نه دلته د مزار ډډه خلک راځي داخلي خوري
ته هم وب خرڅې هم چرګ خرڅې
دوه خرڅوم ور سره خو کې گیم خرڅوم دا لنګر دې سخی صاحب لنګر دې دګ دینو شروان امر د شنی ورور سوم رس کې سر نه دی جار ایس پیسې مو ورکوم
او تم ډیر تاوان نسته پکې وبو باور واچه
نه بهم مصرف پیرازی گاز وزیگی د کی مسالې غورزیگی زچتانه پیسې نه خلم د زما خپل خسرې توګ دین
خیر یې چرګ څنګه خرڅه
چر غوره ټوټه ټوټه ده چا ته پشل ورکو چا نه ډیر شلو چا نه سلوخ تخلو خو لکه په شرګانو کې زمنګ غټه مټه نشه غر د تاوان
غټه په وبو کې ده
او خو چې دا وبو خرڅی کوله شول روپۍ غټي
دا وزدارت وایي چې ګلاس په څو خرڅه
ګلاس 15 لاس خوشي چا سره چې پیسې نیو مسکه خوشي نو شي جانم شه
ګلاسونه وړه دي
دګه هوغړ ګلاسونو ماتی کی دا خو ګرم یخنی دا غنم
څو غړه پکې
دا غو د دې بغړپونو حساب کې ډیر شاته جوړیږي
دا ورځ څومره کاروبار کوي
ولا دا ورځ چې دا غسل او نیوزل 250 شیا چې بوري پیسې وزي دام غټي پیسې
دا ډیر څوک درنولی دا شاید خدا چرسیان مرسیان او سګریټیان دایم ډیر وړي
ولا یو خو پودریان موډریان چې زما خواته راځي دوته زنور کوم په دې چې دې په دې نه پاس کې سات مرز دي به ورور چې دا پهلې کې سړی او یخنی سکي بل تر سره ګرم و پرتی دی ساپیرا سره پروتی دا گلاس پا کینزم به دغل ته ملزم یکدم بل یوزوان رازی هغه په کیخنیس کی
دا اوس خو چې دا ستا چرګان پراته دی دا خدای سي په سپین میدان پراته دی خوري دولي مر باندې کینی د دې د ساتنې لپاره خو دې څه بندوبست نه
دا د شاروالی قصور دی کچر هغه خو سه په یخ
کا ته باید خپل شی محافظت ونه کی
زه خو محافظت کوم ساپیلرم شلک کو سبو سبای
صافی کای چرګ صافی کای
نه چرګ نه صافی کو
سپې کای
ساپیا چوم چرګانو باندې ساپیا چون
گزاره دیده کور اروانی کی؟
نه چیر دکی گی خوزه بی گزاره کن
دو دا ژوند رنگونه او دا ازادی رادیو دا سهرانه خبری مجله دویم است